द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिबा रेडियो दे
گانوریدن کو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی برا جودا نند جمعه ورس کال 2015 د دسمبر سلور منیټه دا دا وخت پاکستان کې د سار اتنی می افغانستان کې ته دلته واشنگټن ڈی سی کې د دسمبر د دریا منیټه د شپې لسنی می بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی برا جو سهارنه خبرونه کې درته ز زائد خټک یو زل بیا هر کله وایم اول تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمه خبرونو سره ټکو تا د امریکا کیلیفورنیا ریاست په سن باراندینو خار کې د 14 کسانو په وجلو کې د ککړ کس شناخت د سید رضوان فاروق او دغه د خز شناخت د تاشفین ملک په نوم وکړی شوی دی. دواړه پولیس سره مقابله کې وجل شوی دی. پولیس وایي د حمله کوونکو د کور نه 12 دی سی بمونه د بمونو جوړولو مواد او په زرګونو ګولې ترلاسه شوی دي. واشنگٹن کی عدالت د روسی فوج یو پخوانی افسر ته د عمر کې سزا ورولی. ایرک الگز حمید لین ته افغانستان کې په امریکایي او افغان عسکرو د یوې ناکامه حملې په سر سزا ورولې شوې. حمید لین د روسی فوج وروستو طالبانو سره شامل شوی وو. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون اعلان کړی چې زنانه او تبه د فوج په هر څانګه کې خدماتو ترسره کولو موقع ورکړی کیږي چې په کې به په محاذونو د جنگیدو کردار هم شامل وي. د پینټاګون فیصله اورولو په موقع دفاع وزیر اشکاټر ویلي فوج هر وګړي د صلاحیت نه ګټه پورته کول غواړي. د خبرونو تفصیل د امریکا کیلیفورنیا ریاست په سن برانډینو خار کې د 14 کسانو په وجلو کې د ککړو مسله عمله کوونکو شناخت د سید رضوان فاروق او دغه میرمنې شناخت د تاشفین ملک په نومونو کړی شوی دی. دواړه پولیسو سره ډزو په تبادله کې وجل شوی دي. سید رضوان فاروق او دغه ښځې د شروع په ورځ سن برانډینو کې د مقرورانو په خنه غړم د مازورانو په یو مرکز کې ناتاره ډزې وکړې چې په نتیجه کې 14 کسان وجل شو او 20 نور زخمیان دي. سید رضوان فاروق په شیکاګو ښار کې زیږیدلې او مور او پلار د پاکستان نه راغلي وو. دغه میرمن تاشفین ملک پاکستان نه د چنغلې په ویزا امریکا ته راغلي وه. تفشیش کوونکي د دې پوښتنې ځواب لټوي چې د دوی دغه حملې مقصد څه وو. صدر باراک اوباما ویلي د پیښې د وجوهاتو معلومولو هر ممکن کوشش به کولی شي. د امریکا تحقیقاتي ادارې اف بی آی مامورین وایي پیښه کې ترهګرۍ امکان نشي ردولی، خو داسې امکان هم څرګندولی شي چې ګڼې واقعا د کار په ځای کې د جګړې په نتیجه کې رامنځته شوي. پولیس وایي د حمله کوونکو د کور نه 12 دی سی بمونه د بمونو جوړولو مواد او په زرګونه ګولۍ ترلاسه شوي دي. د روس فوج پخوانی عسکر چې وروستو طالبانو سره شامل شوی وو او کال 2009 کې د امریکا په فوجونو یو ناکامې حملې وروستو نیول شوی وو، ایرک الگز حمیدلین ته زیارت په ورځ واشنگټن کې د عمر کې ترڅنګ 13 کاله اضافه سزا هم ورکړی شوی. د باندې امریکایي فوجي هلیکاپټر راغورځولو لپاره په غټه کچه تبایی راوستونکي وسلې استعمال تورونه وو. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون فوزی قانون کې ځینې اصلاحات اعلان کړي چې پکې خزینه عسکرو لپاره د فوز هر برخه کې اوس فرایز ترسره کول آسان شوي. نوی کال نه به اوس امریکایي خزینه عسکرې د ملک د ټینکونو چلولو ترڅنګ ماټر ګولې خلاصولو هم جوګه شي. د ترهګرۍ اټومي خورونې د مخنیوي او تجارت په اړه د امریکا د ایوان خارجه چارو د زیلي کمیټې چیرمن ټیټ پو ویلي چې په منځ ختیځ کې زیاته فعاله تندره وډله دولت اسلامیه یا داعش یوازې د منځ ختیځ لپاره ګواښ نه دی، بلکې دا ټولې نړۍ د ټولو امن خوښوونکو خلکو لپاره د مذهب د فرق نه پرته یو خطر ده. وایس آف امریکا ډیوه راجو سره خبرو کې ټیټ پو ویلي چې داعش د هغه ټولې نړۍ دښمنه ډله ده څوک چې په امن سره د اوسېدو خواهش لري، نو ځکه په کار ده چې د داعش د نړۍ هر ځای کې وار کوي، نو د امریکا په ګډون پوره نړۍ لپاره اندېښنه ده. د روس صدر ولادیمیر پوتین زیارت په ورځ قام ته خپله کلیزه بنا کې شام کې تندروی ته ماتې ورکولو لپاره د مضبوطې نړیوالې همکارۍ غږ کړی. ماسکو کې د روس فدرل اسمبلی ته خپله وینا کې صدر پوتین یو ځل بیا ترکی باندې تور لګولی چې د داعش تندروډلې نه تیل اخلي. د دا هم ویلي د ترکی مشران به د روس د جاز راغورځولو قیمت خامخا ورکوي. د امریکا نمائندگانو ایوان یو داسې قانون وړاندې کړی چې له مخه به یې د درآمد او برآمد لپاره جوړ بینک کې اصلاحات راوستی شي. دغه بل د 15 رایو په مقابل کې 300 یو کم 6 رایو سره پاس شو. اوس به دغه قانون سینټ ته وړاندې کیږي او صدر باراک اوباما هم داسې اراده څرګنده کړي که چیرې د کانګرس نه پاس شو نو دی به یې لاسلیک کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ درې ساعته خپرونو ته غوږ یې. د ډیوه راډیو سهارنۍ درې ساعته خپرونو کې تاسو پام راګرځو د امریکا کالیفورنیا ایالت ته چرته چې تیره ورځ په ډزو کې څوارلس تنان وژل شوي وو او تر شلو زیات ژوبل دي. مامورین وایي چې دغه ډزې کوونکي تن نوم سید رضوان فاروق دی چې په امریکا کې پیدا شوی خو دغه مور پلار د پاکستان نه راغلی وو. دغه شان دغه سره چې کوم دویم ملګری وو په دغه حمله کې دویمه ملګری وه په دغه حمله کې هغه د ښځه وه تاشفین ملک او د پاکستان نه اوسو کې وروستیو کې راغلی وه. مامورین دا هم وایي چې د پلټنو په مهال د کور چې کوم لټون وشو په هغې کې په غټه کچه بارودي مواد دوی ته ترلاسه شوي دي چې پکې د لاس جوړ ځایي بمونه هم شامل وو. دین وړاندې مامورینو ویلي وو چې دغه پیښه کې ترهګرۍ امکان نشي ردېدی خو دا هم یې ویلي وو چې د کار په ځای کې د جګړې له وجې هم دغه پیښه رامنځته کېدای شي او لا کومه حتمي دوی نتیجې نه دي څرګندې کړي. اوس تاسو پام راګرځو د امریکا فوز هغه نوي اصلاحاتو ته چې وایي ورسره به خزینه چې کومې عسکري دي هغه به اوس د امریکا فوز په هره برخه کې خپل فرایض ترسره کولی شي چې پکې په محاذونو باندې جنگیدل هم شامل دي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې انیلا خالد نه.
د امریکې دفاع سیکرتر اشتن کارټر ویلی دی چې د نوی کال په شروع کې به خزینه عسکر ته په جنگي عہدو باندې زیور کولی شي. کارټر وویل چې په رضاکارانه توګه جنگي ځواکونو کې حصہ اغستونکو کې د آبادۍ نیمه حصہ یعنی زنانه هیڅکله نشي نظرانداز کولی. هغه وویل
Our force of the future must continue to benefit from the best people America has to offer.
زمونږ د آینده ځواکونو لپاره ده چې د امریکای تکړه خلکو نه فائدہ اوچتول جاری وساتي. د یو وشتمه صدۍ تقاضا ده چې په پراخه توګه صلاحیتونو نه فائدہ اوچت کړي شي. زنانه زمونږ د بادي د نیمه نسبه برخه ده. د قومي مشن کامیابولو لپاره د زنانو د اهمیت نه ډډه نه ده پکار. هر هغه وګړي چې زمونږ په معیار پوروي دا غنه به ګټه ترلاسه کوي.
نوموړی زیات کړه چې زنانو د کال 1900 لسیزی راسي په جنگي اوډو کې حصہ غستل شروع کړیو. دا هغه کال وو کله چې پړومبي ځل زنانو ته د فوزي چارو اکیډمیانو کې داخله غستو اجازه ورکړې شو چې د امریکای مسلح ځواکونو کې شامل شي. اشتن کارټر وویل چې د امریکای درې مسلح ځواکونو د زنانو په فوز کې خطرناک قسم کارونه ترسره کولو په حق کې رائے ورکړه خو بهري دستي ځنې اندېښنې وښودلې. دغه پاړه کارټر وویل چې د بهري دستي د مسلو حل به د نوي قانون عملي کول رست راو باسی. اشتن کارټر زیات کړه چې اصل خبره د اصول یا قانون عملی کول دي او دغه لپاره به فوستا په ګډه کار کولو وینا کوي. د جنگي عہدو پرانستي پاړه کارټر وویل
that all positions be opened to qualified women by January 1st 2016.
د ټولو عہدو پرانستب صلاحیت لرونکو زنانو لپاره د کال 2014 د جنوري د میاشت د وړمبي نیټې نه کولې شي یعنی د نن یو میاشت پس.
د دفاع سیکرتر اشتن کارټر وویل چې د هغه دغه قسم ګامونه پورته کولو مقصد د امریکای فوز نور هم مضبوطول دي. فیصله به د یو کس په قابلیت کول شي نه چې د هغه په جنس.
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګرانو اوردونکو تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ درې ساعته خپرونو ته غوږ یې. د ډیوه راډیو سهارنۍ درې ساعته خپرونو کې اوس تاسو پام راګرځو یو بل راپور ته چې د امریکا کانګرس کې چې کوم د داعش یا اسلامي ریاست تندر وډله ده په دې باندې وخت په وخت اورونې کیږي. د امریکا په کانګرس کې په دې باندې بحثونه کیږي. د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره چې کوم د کانګرس یا د نمائندګانو ایوان زیلی کمیټي ده د هغې مشر کانګرسمن ټیټ پو وایس اف امریکا ډیوه راډیو ته ویلي دي چې داعش یوازې د منځ ختیځ لپاره نه بلکې د ګرد نړۍ لپاره خطر دی. تفصیل اورو په دې راپور کې. د ترهګرۍ اټومي خوریدنې د مخنیوي او تجارت په اړه د امریکا د ایوان د خارجه چارو د زیلی کمیټې چیرمن ټیټ پو ویلي دي چې په منځ ختیځ کې زیاته فعاله تندره وډله دولت اسلامیه یا داعش یوازې د منځ ختیځ لپاره ګواښ نه دی بلکې دا د ټولې نړۍ د ټولو امن خوښونکو خلکو لپاره د مذهب د فرق نه پرته یوه خطر ده. وایس اف امریکا ډیوه راډیو سره خبرو کې ټیټ پو ویلي چې داعش د هغه ټولې نړۍ دښمنه ډله ده څوک چې په امن سره د اوسېدو خواهش لري نو ځکه په کار ده چې داعش د نړۍ هر ځای کې وار کوي د امریکا په ګډون پرې ټوله نړۍ اندېښنې ولري. د ویلی امریکایي انتظامیه منځختیز عراق ته د داعش د یاغیتوب د شکست په غرض سیمه ییزو ځواکونو سره د مرستې لپاره د ځانګړي کاروایې ځواکونه لیږي، کوم چې د هغه په فکر یو غوره پلان دی. د ویلی هغه زیاتو خلکو او ملکونو ته چې داعش ته ماتې ورکول غواړي، په کار ده چې منځختیز او لویدیځ کې په خپلو کې لاسونه یو کړي او په ځانګړي توګه د کار کولو پر ځای داعش ته ماتې ورکولو په غرض یو ګډ پلان ولري. د هغه ویناوه ورته ځکه په ګډه کار کول په کار دي چې داعش اروپا، منځختیز، ختیځ او امریکا ټولو لپاره ګواښ دی. داعش ته د ماتې ورکولو په غرض هغه ځینې وړاندیزونه هم پیش کړل چې په کې د طاقت لاره خپلول هم شامل دي، خو د هغه په کول دا یقینا چې یوازنۍ لار نه ده، بلکې هغوی ته به د داعش ته پیسو مخه هم نیول وي. د ویلي چې داعش ته هر رقم مجرمانه هلو ځلو له لارې پیسې ترلاسه کوي چې په کې د انسانانو تختول، نشه ییزه توکو قاچاق، بلیک مارکیټ کې تیل خرڅول او هر هغه لاره شامله ده چې هغوی پرې پیسې ترلاسه کولی شي، او زیاته یې کړه چې همدغه پیسې نړۍ کې د خلکو د وژلو لپاره کارول کیږي. د امریکایي کانګرس غړي ویلي چې د داعش لخوا د کیدونکې تباهۍ مخنیوي لپاره هغوی ته د سیاسي او عسکري هواري ضرورت دی. کانګرسمن ټیټ پو ویلي چې داعش یوه ترهګریزه ډله ده او غواړي به چې د خپلو هلو ځلو لمن د منځختیز نه لویدیځ پورې وغځوي. هغه د پیرس حملو ته په اشاره کولو سره ویلي چې دغه بریدونه د دې خبرې ثبوت دی چې داعش تر هره ممکنه حده د خپلو هلو ځلو لمن غځول غواړي. وایس آف امریکا ډیوه راجو د ګران اردوونکو، تاسو د ډیوه راجو سهارنۍ در ساعت خپرونو ته غوږې. د ډیوه راجو سهارنۍ در ساعت خپرونو کې اوس تاسو پام راګرځو پاکستان ته، بخښنه غواړم فلسطین ته او اسرائیل ته، چرته چې یورپی یونین یا یورپی اتحاد دا قانون پاس کړی دی چې غربی غاړه کې یا هغه سیمې کومې چې فلسطینی علاقې دي او د اسرائیل په قبضه کې دي، هلته کې چې کم زرعی پیداوار کیږي په هغې باندې به د غربی غاړې لیبل لګیږي چې دا دلته پیدا شوې دي. څېړنکاران وایي چې هر څه که د دې کم اقتصادي زیان اسرائیل ته نه رسی، خو دا یو علامتي اظهار دی د یورپی یونین لخوا چې هغوی د اسرائیل لخوا دغه علاقو باندې قبضې مخالفت کوي. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې صداقت جان نه.
تیره میاشت یورپین یونین د 23 غړو هیوادونو لخوا د دې اعلان وروسته چې په مقبوضه فلسطینی علاقو کې په تیار شوو زرعی مصنوعاتو د په ښکاره توګه ولیکلی شي چې په دغه علاقو کې جوړ کړی شوي دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وویل اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د امن د کوششونو په لړ کې به یورپین یونین سره رابطې ختمې کړي. یورپین یونین د اسرائیل تر ټولو لوی تجارتي ملګری دی. د دواړو ترمنځ د سالانه تجارت مالیت 2 ارب ډالر دی. د اسرائیل په آمدن به د یورپین یونین اعلان څه ډېر اثر ونه غورځوي، خو د میریلینډ یونیورسټۍ د امن او د ترقۍ د څانګې پروفیسر شبلی تلهامی وای دا به اسرائیل ته یو سخت پیغام ورکړي. پروفیسر تلهامی وای د یورپین یونین لخوا دا یو علامتي اقدام دی چې ښایي یورپي هیوادونه مقبوضه علاقې یوه مسله ګڼي. دا اقدام دا هم ښایي که چیرې د دې سره نتیجه راونه وځي نو بل اقدام هم پورته کېدی شي او امن دپاره د کوششونو نشتوالی هم په ډاګه کوي. یورپي هیوادونه د کال 1948 په جنگ کې عربانو نه د اسرائیل اخیستلې شوې علاقې په رسمي توګه د اسرائیل برخه نه تسلیموي. په واشنگټن کې د انسټیټیوټ فار نیر ایسټ پالیسی تجزیه کار ډیوډ پالک وای د یورپی هیوادونو اعلان منفی نتایج هم راوړلی شي. ډیوډ پالک وای د یورپین یونین د اقدام په نتیجه کې د اسرائیل او فلسطینیان ترمنځ د امن مذاکراتو په بیا شروع کولو کې مشکلات راولاړېدای شي، ځکه چې د اسرائیل حکومت لکه د موجوده وخت منفی رویه اختیارولی شي. پالک وای د اسرائیل ردعمل هم علامتي اقدام ښکاري، ځکه چې وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو څرګنده کړې ده چې فلسطینیانو سره د امن په لړ کې به د فرانس، برطانیې او جرمني سره رابطې جاری ساتي. خلیل جهشان واشنگټن کې د څېړنې ادارې عرب سینټر تجزیه کار دی. وای د فلسطینی مقبوضه علاقو مسله د شروع راسې فلسطینیانو د پاره د جدا ریاست د قیام په لړ کې یو لوی خنډ و.
Because how can you خلیج جاشان وای که
چری فلسطینیانو ته د امن په بدل کې مځکه نشي ورکړی کېدی نو بیا د امن مذاکرات او عمل سرنګ په وړاندې بوتلې کېدی شي. جاشان وای د امریکې هم دا دریض دی چې په مقبوضه علاقو د اسرائیلیانو آبادکاري د امن په لاره کې لوی خنډ دی، خو واشنگټن لکه د یورپین یونین په دې لړ کې څه عملي اقدامات نه دي پورته کړي. دا تجزیه کار په دې خبره هم متفق دي چې په راتلونکي نږدې وخت کې د فلسطینیانو ریاست د قیام څخه امکان نه ویني.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
مستاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwarradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadiwaradio.com
یعنی www.voadiwaradio.com.
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګرانو اوریدونکو تاسو د ډیوه راډیو سره نه درسره خبرونه ته غوږ یو تاسو پام راګرځو. پاکستان ته چرته چې سرخار اسلام آباد کې چارواکي وایي چې د افغانستان سره همکاري مضبوطولو لپاره، سیمه ایزه همکاري مضبوطولو لپاره یې په اسلام آباد کې د یو دستوري انتظام کړی دی چې ورته هارت آف ایشیا یا د آسیا د زړه نوم ورکړی شوی دی، چې مقصد یې په سیمه کې چې کوم ملکونه دي د هغوی ترمنځ او په خصوصي توګه بیا د افغانستان سره د دغه ملکونو همکاري سیوا کولو باندې به تګلارې لټولی شي. تفصیل ورو د رابعه پیر په دې راپور کې.
پاکستان د دې خبرې پخلی کړی دی چې د افغانستان په اړه هارت آف ایشیا دوه ورځنی کانفرنس په دروانې میاشتې د اتمې نیټې څخه په اسلام آباد کې پیل کیږي، چې پکې یو شمېر هیوادونو ته بلنه ورکړې سوې ده. بل اړخته پاکستان د دې خبرې څخه بې خبري ښودلې ده چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور د ډزو په یو پیشه کې ټپي سوی دی. څه مطبوعاته طالبانو د ذریعو د خولې وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور د پاکستان د بلوچستان صوبې په کوشلاک سیمه کې د ډزو په یو پیشه کې ټپي سوی دی. برطانوي خبري ریټرز د طالبانو د یو مشر کمانډان د خولې وایي چې د خبرو په محل د طالبانو څو مشرانو ترمنځ جګړه رامنځته شوه او داسې پیل شوې چې په کې ملا اختر منصور ټپي شو. خو د طالبانو ویان دا خبره رد کړې ده. تیره ورځ د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر سرفراز بکټي هم د کوټي ښار ته نږدې د ملا اختر منصور د ټپي کېدو رپورټونه بې بنیاده ګرځولي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله هم د دغه رپورټونو څخه بې خبري څرګنده کړه.
We are not aware about the incident.
قاضی خلیل الله په دې موخه ویل چې د افغانستان په اړه د هارت آف ایشیا غونډه په رواني میاشتې د اتمې نیټې څخه په اسلام آباد کې پیل شي، چې د استنبول پروسس برخه ده.
The process is aimed at expanding coordination between Afghanistan and its neighbors and regional partners in facing common threats, including terrorism, narcotics, poverty and extremism.
دغه عمل مقصد د افغانستان د ګاونډي هیوادونو ترمنځ د تراګري مخادره مواد، غربت او تندري شانګړو خطرو د مخنیوي لپاره رابطې سیوا کول دي. په دغه غونډه کې ګڼ شمېر هیوادونو ته بلنه ورکړې سوې ده او پرانیسته به د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د افغانستان صدر اشرف غنی کوي. د افغان صدر دراتلو رپورټونه کڅه مخې ته راغلي دي، خو د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه پخلی نه دی ورکړی سوی. د داعش په اړه د یو پوښتنې په جواب کې ویان دي یو ځل بیا په پاکستان کې د داعش موجودګي رد کړه او ویل چې دغه یو تراګر تنظیم دی. په پاکستان کې د تراګرۍ د بیخوانی لپاره فوجي عملیات په کامیابی سره روان دي. خو د برتانوي پارلمان لاړخه په داعش د بریدونو د پریکړې په اړه دی ویل چې پاکستان ګډ عملیات نه بلکې د یو بل په مرسته عملیات کول غواړي. پاکستان حکومت که څه هم په هیواد کې د داعش د موجودګۍ څخه انکار دی، خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل استازي ډاکټر ملیحه لودی په تیرو ورځو کې ویلي وو چې د طالبانو خپل ترمنځ د اختلافاتو له وجې داعش تنظیم په سیمه کې ورول سوی دی. دغه تنظیم په اړه د تیر خالی په ورځ د پنجاب ته تراګری د مخنیوي محکمې خبرداري هم جاری کړی وو، چې پکې ویل سوی وو چې دا پنجاب کې په مختلفو ځایونو حمله کولای شي او په خصوصي توګه امنیتي ادارې په نقشه کولای شي. رپورټونه وایي چې د پنجاب ته تراګری د مخنیوي محکمې دغه خبرداري د وفاقي حکومت او د استخباراتي ادارو لاړه خطر لاسه سوی د معلوماتو په بنیاد جاری کړی وو. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
We'll be right back. وایس اف امریکا ډیوه راجو د ګران اردوونکو تاسو د ډیوه راجو سهارنۍ درې ساعته خپرونو ته غوږ یو. تاسو پام راګرځو د پاکستان قبایلي سیمو ته چرته چې ډېرې مودې راسې ناکالاري ده، بدامني ده، ترهګرۍ او د تشدد پېښې کېږي. په دغه داسې حالاتو کې هغه خلک څوک چې د دغه پېښو نه متاثره شي، څوک چې د ترهګرۍ نه متاثره شي، معذوره شي، هغوی سره چې حکومت کومې ژمنې کړي وي، آیا هغه ژمنې حکومت بیا پوره کوي هم او کنه؟ هم دغه صورتحال د ډیوه راجو زمونږ همکار ارشد مومند په خیبر ایجنسی کې د ایف سی د ملیشا عسکرو سره کار کوونکی یو پخوانی کارکوونکی چې په ترهګرې پیښه کې معذوره شوی دی، هغه سره خبره ترې کړي چې وایي د معذورانو سره حکومت کومې مرستې نه کوي. تفصیل ورو د ارشد مومند په دې راپور کې.
نیاز بدر دې د خیبر ایجنسی تحصیل جمرو سره تعلق لرم. زما دواړه خپې او دواړه سترګې د بم د ماکه کې ځای شوې دي. زه خو فرنټیر کور کې یو ملازم وم، اته کاله سرویس مې و. 2001 کې بدبختۍ نه ما سره دا حادثه وشوه چې چرته بس مین باندې ورسېده شوم و، دواړه خپې او دواړه سترګې مې ځای شوې پکې. ما دا همت کړی دی چې ما یو آواز وچت کړی دی د مزدورو لپاره. زما ټول خلک زما هیلپ کوي. ما وشته خو د نورو مزدورو خدمت زه کوم و د نورو مزدورو آواز مې وچت کړی دی. انشاءالله چې د فاټه څومره مزدور دی د دو آواز جوړ شوی یم او انشاءالله مخکې به جوړېږم و د موږ د مزدورو خدمت الله په فضل سره زه د ټولو خدمت به زه کوم و د ما خدمت به انشاءالله د نارمل خلک کوي. ما نن په خپل تقریر کې دا خبره وکړه چې بدبختانه زمونږ په فاټه کې اوه ایجنسی دي او چی ایف آر دي. په چی ایف آر او په سات ایجنسیو کې یو هیڅ قسمه اداره داسې نشته چې د مزدورو لپاره څه کار وکړي. نه سپیشل ایجوکیشن اداره شته، نه داسې سکلز ادارې شته چې هغو کې سکلز ورکړي. نو موږ دا د ګورنمنټ نه، د مختلف ارګنایزیشن نه دا اپیل کوو تاسو په وساتت سره چې دلته د سپیشل ایجوکیشن ادارې قائمې کی او دلته د مختلف سکلز ادارې قائمې کی چې د مزدور په خپل ایجوکیشن او سکلز حاصل کی. خصوصي افراد ورته په نورو ملکونو کې ویل کیږي او زمونږ په ملک کې خصوصي افراد ورته نشم ویلای دا که مزدور زویم. مزدور دی وجنه ویته ویم چې زه کا سوچ کوم نو د موږ سره هیڅ قسم نه داسې دی خصوصي افراد هغه نه راکړی شوی چې موږ تاسو خپل حق راکړی شوی یو. موږ خصوصي جوړ شو، موږ مزدور یو، خصوصي یعنی یو جوړ شي. خصوصي بیا هلته جوړ شو چې موږ ته حق راکړی شي، موږ ته حقوق راکړی شي چې کم د مزدور کم حقوق دي. نو موږ سپیشل هلته جوړ شو.
ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
پوجره کې د پیاله کړنګني د چینک ټنګني نو هغه بم لاس وجروي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وای. سان پوی کا ورشا ورشا حالات کا بوکی کا
پختور ډراما وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
وایس اف امریکا ډیوه راجو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوه راجو سهارنۍ درې ساعته خپرونو ته غوږ یې. ګران اوریدونکو، د تمباکو د مضر اثراتو په هکله څنګه چې تحقیق مخې ته راځي، نو هغه ملکونه چې ترقی یافته ملکونه ګڼل کیږي هلته د تمباکو استعمال ورځ په ورځ په کمېدو دی. خو د تمباکو د صنعت سره تړلي چې کم کاروباریان دي، کمې کپنې دي، هغوی اوس خپله مخه پرمختلونکي ملکونو، یعنی چې کم ترقی ترکه په لاو روان ملکونه دي یا غریب ملکونه دي، الته کړي دا او الته کړي تمباکو مصنوعاتو ته وده ورکوي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې فوزي انجمنا.
د یو تازه شوی سیړنې نه معلومه شوې ده چې کله نه چې د تماکو او تماکو نه جوړو شیانو خرڅېدل پښتمنو ترقی یافته ملکونو کې ښه زیات کم شوي دي، نو د تماکو صنعتکارانو خپله توجه کمو ترقی یافته او نیستمنو ملکونو طرف ته اړولې ده، او دې ملکونو کې د سګرټو خرڅېدلو په لړ کې ښه ډېر کوششونه کوي لګیا دي. دغې سیړنې کې دا وکتل شو چې په کال 2015 کې چې کوم د صحت د نړیوالې ادارې هغه کنوینشن شوی وو چې د تماکو نه جوړو شیانو خرڅون په کنټرول کې راوستل ورسره شروع شوی وو، او د دغه سژمنې په معاهده یو سل اتیا ملکونو دستخطونه کړي وو، نو د هغې وخت نه وروسته بیا کومو کومو ملکونو په دې خبرې عمل هم کړی دی. په کومو شپاړسو ملکونو کې چې دغه څېړنه وشوه نو هغې کې څوارلس داسې ملکونه هم شامل وو چې په ذکر شوي معاهده دستخطونه کړي وو. دې معاهده کې په دې خبره هم زور ورکړی شوی دی چې د تماکو نه جوړو شیانو د خرڅولو مخنیوي کولو په لړ کې به په داسې کارونو هم بندیز لګول کېږي چې خلک دې شیانو اخیستلو طرف ته راغب کول شي، لکه د ټي وي، ریډیو، اخبارونو او ساين بورډونو له لارې د دې شیانو اشتهارونه خورول چې شو. پروفیسر اینا ګلمور د برتانیې د یونیورسټي آف بیت د ټوبیکو ریسرچ ګروپ ډایرکټر ده، او د ذکر شوي څېړنې د سر په څېړنکارانو کې شامل ده. د دغه څېړنې په هکله نوموړي وایي:
موږ
د شپاړسو ملکونو په 462 ټولنو نظر واچولو چې د تماکو د صنعت له طرفه چې د تماکو د شیانو د خرڅون په لړ کې کوم کوششونه کېږي، نو د هغې اندازه راته وشي. هغه دا وضاحت هم کوي چې دا معلومات په کومه طریقه را جمع کړو. وایي: دغو ټولو ټولنو کې موږ تر 1 کیلومیټر پورې پیاده وګرځېدو، او د سګرټو د خرڅون په لړ کې مو د اشتهارونو او د دوکانونو پته وکړه. په خاصه توګه د دې خبرې هم چې دا دوکانونه د سګرټو پیکټونه خرڅوي بس، او که یو سګرټ هم ته څوک اخیستلی شي. په دې چې د صحت نړیوالې ادارې په ذکر شوي کنوینشن کې د بیلو بیلو سګرټو خرڅون یو د قانون نه خلاف عمل ګرځول شوی وو، ځکه چې تنکي ځوانان اکثره د پوره پیکټ اخیستلو وس خو نه لري، یو سګرټ اخلي نسکي دغه شان په دې نشي عادت شي. بیا دویمه طریقه د سړنکارانو دا وکړه چې د بالغ عمر د کسانو نه به دا تپوسونه کول چې تیرو شپږو میاشتو کې چې د سګرټو اخیستلو طرف ته د دوی توجه راړول په لړ کې څه دوی لیدلی اورېدلی دي، نو هغه حال ورته وایي. د ګلمور وینا ده چې معلومه دا شوه موږ ته چې د شتمنو ملکونو په نسبت داسې اشتهار بازی یو اتیا کرته زیاته وه چې د سګرټو د خرڅون دپاره کېدله. که دا کیسه هم دغه رنګ روانه وي، نو کال 2000 پورې به د تماکو د لاسا 8.4 میلیونه خلک د مرګ خولې ته لاړ شي، چې 80% پورې به ورکې کم ترقی یافته ملکونو سره تعلق لرونکي وي.
وایس آف امریکا ڈیوا راجو د ګران اوردونکو تاسو د ڈیوا راجو سهارنې در ساته خبرونو ته وګه د ڈیوا راجو سهارنې در ساته خبرونو کې زمونږ خبرونه تاسو اوریدئ چې په کې تازه خبرونه راپورونه مرکې موږ وړاندې کړي. زمونږ د سهارنې در ساته خبرونو وخت هم دی چې پای ته رسیدلی. ورستو په تاسو په دې څه پورې سهار نه هونه تر مازیګر شپږو بجو پورې د مشال راجو خبرونه اوري. مازیګر شپږو نه تر شپې 2 بجو پورې به یو ځل بیا د ڈیوا راجو خبرونه تاسو ملګري کېږي چې په کې شپې 10 نه 11 بجو پورې خبرونه تاسو د ډیشنټینا د لارې ټلویزیون باندې هم کتلی شئ. ګران اوریدونکو نن ورځې خبرونو کې موږ سره همکاري کوله کلثوم کاکړ، انیلا خالد، منزه شهید، دا وخت موږ سره پروډوسر دی صداقت جان، انجینیر دی ډیوډ. د دوی نه یو جهان مننه. زه د دې وخت قربا زید خټک د یو ښې ورځې په تمه تاسو نه اجازه غواړم. تعالی پامان.